ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. نړیوال بانک د افغانستان له کنګل شویو پیسو 280 میلیون ډالر آزاد کړي.
یو لار پرانستل سو او امیدوار یو چې راتلونکي کې زموږ له ټول کنګل شویو پیسو خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
طالبان وایي وروستۍ بمی حمله جدي تهدید نه ګڼي.
دا بل شخص یو تشویش پیدا کولای شي ولیکوم تهدید نه او نه هم کوم بدلاسه د دښمن.
خو په ورزګان کې طالب چارواکي وایي د خصوصي دن کې د غلام خان بندر لاري په تګراته کې د خندونو د لري کې دوه غشتنه کوي
چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لار خلاصه کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی.
خو په پیل کې احمد تکل د دې سات خبرونه اوروي.
سلام. د افغانستان د بیارغونې د صندوق تمویلونکو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړه. په کندهار کې یو میرمن او یو ماشوم په ډزو وژل شوی او بړبکیو د امریکا په کنټاکی ایالت کې له 500 زیات کسان وژل دي. بشپړ خبرونه. نړیوال بانک وایي د افغانستان د بیارغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو د دې صندوق له کنګل شویو پیسو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دو ادارو ته د 280 میلیون ډالرو د انتقال طرحه تایید کړي. نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې دا پیسې به د روان کال تر پایه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې او د خوړو د نړیوال پروګرام حسابونو ته انتقال شي. د افغانستان د بیارغونې د صندوق د چارو مدیریت نړیوال بانک کوي. د شوي پریکړې له مخې د خوړو نړیوال پروګرام WFP تبا په افغانستان کې د غذایی مسونیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي په مقصد 180 میلیون ډالر او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف تبا افغان ماشومانو ته د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په هدف 100 میلیون ډالر ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. متحدو ایالاتونو داسې یوه مقرره جوړه کړې چې له مخې افغانستان د پیسو لیږد او حوالې ته اجازه ورکول کیږي او هغه افراد او مؤسسې چې د پیسو د استولو په چاره کې دخیل وي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافیږي. د امریکا د خزانې وزارت پرون دا عمومي جواز صادر کړ. دا اقدام داسې مهال کیږي چې افغانستان د سخت بشري بحران او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دې جواز له مخې افغانستان ته د پیسو حواله حتی که د طالبانو او القاعده هغه غړي چې نومونه د امریکا په تور لیست کې دي هم پکې داخل وي خو د حوالی د اجرا لپاره د نومونو لیکلو ته اړتیاوي جواز لري. خو په دې شرط چې د حوالی هدف سوداګریز نه بلکې شخصي وي. په دې حوالو کې د افغانانو د مالی شرکتونو لخوا د پیسو انتقال هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت ویان پرون وویل د افغانستان د روان اقتصادي مصیبت علت پر طالبانو د امریکا بندیزونه نه دي او دا جواز هم د دې حالت په حل کې کوم مرسته نشي کولای. د پیسو د لیگ نړیوالو شرکتونو وسترن یونین او منیګرام پر هیواد طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی و خو په سپتمبر میاشت کې بیا کاروبار پیل کړ. په کندهار کې د یوې شخړې پر مهال یوه ماشومه او یوه ښځه وژل شوې دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مرستیال ملا شمس الله سمیم د دې پیښې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تیره شپه د دوهمې حوزې اړوند سیمه کې پر یو پاسو موټر د یوې شخصي دښمنۍ له امله ټکان سوې. په دغه پیښه کې یوه 12 کلنه نجلۍ او یوه ښځه شهیدان سوې او 3 تنه زخمیان سوې دي.
ښاغلی سمیم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د مرګ ژوبله هغه مهال پیښه شوه چې د دې کسانو موټر د طالبانو د تلاشۍ په پوسته کې د درېدو امر ونه منه. د سرچینې په وینا مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي چې د واده له مراسمو کور ته روان و. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین سمندري ځواک وایي چې روسیې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې د ازوف سمندرګي په سلو کې اویا برخه بنده کړې ده. دا کار ظاهرا د اوکراین ماریپول بردیانسک او هینچسک بندرونو ته نږدې د روسیې د توپچی تطبیقاتو په خاطر شوی. د اوکراین سمندري ځواکونو نن په یو بیان کې ویل چې روسیې د تاګ راتګ د پلټنې په سیستم یا نیویګیشن کې محدودیتونه لګولي دي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې سرحدي ګارد وړمه ورځ تور ولګاوه چې د اوکراین د سمندري ځواک یوه کښتۍ له اجازې پرته د کرچ د تنګي خواته ورغلې ده. د ازوف سمندرګي په ختیځ کې روسیه ده او په لویدیځ کې اوکراین دی او د دواړو ترمنځ د کرچ تنګي پرته ده. د جنوبی افریقا ساینس پوهان وایي په خپلو تحقیقاتو کې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس نوې بڼه د پخوانیو هغو پرتله سخته ناروغي پیښولی شي. اومیکرون لومړی څه باندې دوه اونۍ مخکې په جنوبی افریقا کې وموندل شو. که څه هم ساینس پوهان ویلي دي چې په دې اړه د څېړنو لپاره نور وخت ته اړتیا شته، خو د جنوبی افریقا د روغتیا وزیر جو فاهله پرون وویل چې د دې ناروغۍ د جدیت او شدت په اړه مثبتې نښې نښانې شته. ښاغلی فاهله وویل که څه هم روغتونونو ته د ناروغانو د مراجعې په کچه کې زیاتوالی راغلی، خو د ده په وینا لومړني معلومات ښیي چې یوازې ارقام لوړ دي، نه د ناروغۍ د جدیت کچه. چارواکي وایي د کرونا وایرس اومیکرون بڼه اوس د نړۍ څه باندې 500 هیوادونو ته خوره شوې ده. او د امریکا په جنوب ختیځ ایالات کنتاکي کې د څلورو تورنیډو یا بوړبکیو د رالوتو په پیښه کې له 500 زیات کسان مړه شوي دي. بوړبکیو په دې ایالت کې د شمې د جوړولو یوه فابریکه سخته ویجاړه کړه. د کنتاکي والي اندي بشیر نن سهار خبریالانو ته وویل د پیښې پر مهال په دې فابریکه کې شاوخوا 110 کسان حاضر وو. ښاغلی بشیر د دې توپان د احتمالي تلفاتو په اړه وویل:
We believe our death toll from this event will exceed
زه پاور لرم چې د دې پیخې د مړو شمیر به له 500 اوخته وي او خای دا شمیر او یا 100 کسانو ته ورسیږي.
بربکیو او توپانونو پر کنتاکی سربیره په الینویز او ارکانسا ایالتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش مینور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی: کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټا یو، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټا یو، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټا صفر، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټا درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټا څلور.
زمو شخله اسادی رادیو اوري. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د هغې پریکړې هر کله کړی چې افغانستان ته له کنګل شوی پانکې د 280 میلیون ډالرو د لیشت اعلان کړی دی. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالرو آزادېدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانیستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک نن سهار اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل آزادی راډیو ته رالیږلې پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښته مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګلسیو پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو لډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایا، یعنی نږدې یوې میاشتې پورې، به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی ته ورکول شي چې بشری ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شوی یو پیسو څخه به 180 میلیون ډالر د خړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خړو پر خوندیتوب او د خوارز واقعي پر مخنیوي مصرف کړي، او پاتې 100 میلیون ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یو اعلامیه کې لیکلي یونیسف پر دې پیسو 2.5 میلیون افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه 1 لک کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي، او د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 70 زره میندو ماشومانو سره مرسته وکړي. د پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندویو هیوادونو د بسپنې یوه برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډیر موثره تمام شي. فکر کوم چې دا موثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجی صندوق یو میلیارد او 500 میلیونه ډالر شتمنی درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شو. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالره نور پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقد پیسې کم یو مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. افغانستان ته د 280 میلیونه ډالرو د لیک خبره داسې مهال کیږي چې ملګرو ملتونو ویلي د هیواد کې 23 میلیونه کسان چې د نفوس 55 سلنه برخه یې جوړوي له شدید لوګې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په اوروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان فعال شوي دي. د اوروزګان د امنیت قومندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغات کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
اوروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه. دا خبرداري د اوروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اوروزګان کې د طالبانو د امنیتی چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین واره په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیانو په نامه خلک کې کله د دوای زمندو څخه په دوان نه کې کله د دوای رپلې دی نه کې.
امنیه کمانډان د غراس په دی غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دی پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د خچلند وکړي. لغوند ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشی حرکت وکړل. ورسلاغه چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی د دې هواد په بیل ابیل سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوه. د داعش وسلواله ډلې تازه په کابل کې د جمعې پورس د څو پر لپسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیسته چې یو شمیر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوه.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اوروزګان امنیتی چارواکي وایي چې په ولایت کې داعش او سلفیان پیدا شوي دي او فعالیتونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې د داعش فعالیتونه جدي او د ګواښ وړ نه دي. په کابل کې تیره اونۍ څلور چاودنې شوې او په ټولو کې ملکی وګړو ته مرګ اوښتی ده. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښو دوام کړی دی. پرون د کابل په دشتي برچی کې دوه چاودنو دوه تنه ووژل او څلور نور ټپیان کړل. فرانس پریس خبري آژانس د داعش په قول ویلي چې پرون جمعه ناوخته په کابل کې درې چاودنې کړي دي، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دشمن د لا سیمانه نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې سیمه ده چیرې چې په دوه اوپی خو کې د ملکی وګړو دوه ټونس موټر پنخه شول. دواړو چاودنو کې دوه ملکیان ووژل شول او د یوې خزې په ګډون څلور نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول څلور چاودنو شاهده و. د جګړې تاکتیک په خوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکو توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نور وسیلو کې خودل کیږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماينونو نخلول هم په دې هواد کې د جګړې کوم نوې ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول په خودوام دی. کابل میشتي وایي هیله یې لرله چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودونو او ناامنیو دوام نه هیلي کړي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي روح الله تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلی مګورو چې پیخې تورونه دا ورستر بلی ډیریږي په کابل کې هر ورځ موږ د پیخ شاهدان اوسېږو چې اکثریت رسنوی ته هم نه راوځيږي او وخت نا وخته داعش د دغه سي بریدونو او دغه سي هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي چې دا ډیر اندېښمنونکي موضوع ده او په کوردن په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلې ده ځکه چې کدی دی کسان مشخص نسی نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
فرانس پریس اژانس د داعش په حواله لیکلي پرون جمعه نا وخته کابل کې درې چاودنې کړي. دوی ویلي د اهل تشیع د سپرلۍ بسونه یې په نخښه کړي چې لسګونه کسانې وژلي او ټپیان کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې پیښو کې یوازې د دوو تنو وژنه او د څلورو ټپي کېدل تایید کړل. طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت ځواکونه په ټول قوت متوجه دي ته چې د دښمن د هر ډول تحرکاتو مخه ونیسي. داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کیږي یا مثلا عام خلک په منځ کې چاودنه کیږي، دا بېله شک سی یو تشویش پیدا کولی شي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبلې شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونې نه دي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ډلې وروستیو چاودنو او پی خدا اندېښنې زیاتې کړي چې شاید افغانستان ژر سولې ته ونه رسیږي.
ولې په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر کښته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې کطالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصور نه دي.
طالبانو واکتل رسیدو وروسته ډاډ ورکړیو چې نور په افغانستان کې د جګړې لمن ټوله شوی. خود نه امنی دا ډول پیښې دا ډله په کور دننه د یوې بلې جګړې د مهار لپاره مجبوروي. طالبانو وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او له دې نږدې 600 نیولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خصوصي دونکو غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیه سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتګ اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ پیل شي. نور حال په دې راپور کې
د خوس اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لاره د مسافرو او ناروغانو تګ او راتګ اسانه شي. دوی وای کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په ونه یو نه یو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډیر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکو احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره لڅو ورځو په تمدای دی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غوړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریک کړي.
مریض فرابی ایګی ضروری پزور نه پزور پش پشل میټر ونسی ادغه دیتا یلتا ته یی کی سالر کا سپنځه کا سپنوم پرګدی بیا پرګدی نه ګی نه ترګی پرنتزار وکي دوه نه بیا پشل نسی بزور تا یلتا شپزوی نشتا. دوی پیدا وکي چې وزیر خارجه لور شي پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوص کا میرزون دی میرزون په تکلیف دی یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي مجبور دی چې په خبر ته لور شي څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورته پتیر شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نامله شي او پاس کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستون زداده چې په دې لار لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر
ډیر دی. زده کې موږ ته کم کسانې دا اجازه ورکوي
یعنی په کور د خلکو ته اجازه زیات شي خلک زیات ولګي مریضان دي دا وخت دا ول مریضان لار بار پروت دي دا په څه شپې پروت دي دلته مخانه کې ډاکټران یې کیز لور شي یا انډیاتا لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څیره دا موږ ته اجازه کسان زیات کی امریزون یا چاته تکلیف دا د ټول زرزر او باش وځي لګیول
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتلنه اروغان ته په تاګ اورته کی اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اورته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي دی خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پریښودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لري چې مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبره شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره ورو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي بے پاسپورٹ بے وزے داخل زیرا زی ان شاء اللہ
دا غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښات 400 کیلومتر نږدې ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه د ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی فعال شي دوی په دې باور دي چې د طالبانو لرا تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکار لویدل دي دوی هم د رازویل د عمل ډیری کارونه له ځند او خند سره مخامخ شي خو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي نور حال په دې راپور کې
دا غزنی اوسیدونکو وايي دولتي کارمندانو ته ماښ نور کول د پخوانی نظام له کارمندانو سره ناسم رویه کول او په دولتي ادارو کې نامسلکي کسان په کار ګمارل هغه څه دي چې په غزنی کې په دولتي ادارو کې د حکومت ولې پیا جام کړی دا چې لاملې د خلکو ډیری کارونه لزند او خند سره مخ سوي دي دوی غوښتنه کوي چې دولتي اداري سیستم دی په لسی رخصانه د غزنی په یو دولتي اداره کې کارمند ده دا وای د طالبانو لرا تک سره د سیمایز حکومت سیستم جام او لکار لوی د لیدای په وسنی وخت کې د حکومت پخوانی کارمندان ډیری خپل دندو ته یا خونه حاضریږي یا نه پریښودل کیږي او یا هم له دندو لری کړی سوی دی
تقاضا هم از حکومت امین است که
له حکومت څخه مې غوښتنه داده چې ما ته بیرته اجازه راکړي چې کار ته لاړسم زموږ پر ځای داسې کسان پر دندو ګمارل شوي چې په هیڅ نه پوهیږي حتی کمپیوټر نسی چلانولی تر څو چې دغه کار دوام لري ادارې به فلج وي د طالبانو حکومت باید په رشتو مسلکي کسان په کار وګماري
سر کار کړي
رخصانه زیاتوی نامسلکی توب هغه لامل دی چې د خلکو کار په دولتي ادارو کې نه خلاصيږي غلام سخی تقریبا 30 کلن دی د غزنی د نوابات سیمه اوسیدونکو دی نو مولای وای د غزنی په دولتي ادارو کې د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیول کیږي ډیری خلک دولتي ادارو ته مراجعه کوي خو کار نه خلاصيږي ځکه نوې کسان په کار ګمارل شوی او په کار نه پوهیږي
دمی ارګانوی دولتي کې مو ته ځای خبر درم
تر کومه ځای چې زه د دولتي ارګانونو په اړه معلومات لرم کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی ځکه هم د دولت پایا جام ده موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په خوانی کارمندان بیرته دفترونو ته راوغوړي چې بیرته کار روان شي اوس د خلکو کارونه په ټپه ولاړ دي
مردم خیلی پس مونږ
ادم خان بیا تقریبا 28 کلن ځوان دی د هم وای ډیری دولتي کارونه له خان سره مخ دي ادم خان زیاتوی په جنوې دارو کې مسلکي کسان په دندو نه دی ګمارل سوی نو لدی عمله د خلکو کارونه نه خلاصيږي
اکثریت خلکو کې مثلا په ادارات کې مراجعه کوي د دوی کارونه نسی تر سره کولای په دې خاطر کې کارمن نشته دی او کسان هم چېشته دوی بلدیت نه لري زموږ غوښتنه له چارواکو نه لای نه حکومت نه دادي چې باید هغه مخکنی کارمندان ته بیرته د خپل کارونه پر سر راولي او دوی ته اجازه ورکړي چې دوی خلکو سره کار وکړي او خلکو سره خدمت وکړي او د خلکو ستونزې او مشکلات حل کړي
هڅه مو وکړه د غزنی د خلکو د دې شکایت او نیوکو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو په بیا بیا اړیکه نیولو سره سره بریالي نسوو. خو د طالبانو مشرانو تر دې وړاندې ډیری وخت په خپلو اعلامیو او خبري کانفرنسونو کې په سیمه ییزه کچه په دولتي ادارو کې د خلکو د کارونو د خلاصولو هوډ او ژمنه کړې. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم هغه ادعا رد کړې چې ګیري طالبان د پخواني حکومت په کارکونکو پسې ګرځي یا انتقامي چلند ورسره کوي. نوموړي په خپل لومړی آډیویي وینا کې ویلي وو دوی په دولتي ادارو کې د تیر نظام کارمندانو ته د کار کولو اجازه ورکوي.
همدا شکایت چې په دې راپور کې مو د غزنی د خلکو له قوله واورېده چې طالبانو مسلکي کسانو ته په ادارو کې موقع نه ده ورکړې او بې تجربې کسان مقرر کړي دي. دا شکایت د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک کوي. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا خبره بیا ردوي او وایي چې طالبان په خپل حکومت کې مسلکي کسانو ته موقع ورکوي.
تحمینه په کابل پانتون کې د اداري او پالیسی پانزي محصله ده. تحمینه ازادي رادیو ته وایي د طالبانو په حکومت کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی لخوا د طرحو جوړولو ژمنې وزندګي.
سم نظام او مدیریت شتون نه لري چې دا ستونزه حل کړي. او سربیره پر دې اسلامي امارات هم په ټولو دولتي دوایرو کې خپل کسان ګمارل دي، او د دې تر څنګ هم هغه ځوانان چې د معاصري په کچه زده کړه لري بیکار ده.
میاشتې کېږي چې بیکار ده، یو د خونې په کونج کې له ناستې او تشویش پرته بل کار نه لري. سعدالله خپل د لسان سند د اداري او منیجمنت په برخه کې له ننګرهار پوهنتون څخه ترلاسه کړی دی. دای د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي او وایي طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي او زرګونه هغه ځوانان چې زده کړې کړي وزګار ګرځي.
د انجونو خونځي تړل کېدل او د انجونو نه ورتک پونتون ته دا یو ستر ستونزه ده. په افغانستان کې انجونې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي، تر څنګ د ماشونو نه اجرا چې درې هفتو کې دوی له نو کو متاسفانه چې ماشونه نه دي اجرا شوي. د دې اصلي علت او ستونزه دا ده چې مسلکي کسان په دندو نشته دي. طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې مسلکي کسان په دندو وګماري، ځینې وتلي دي هیواد څخه او ځینې داخل کې دي. دوی وخت نه ورکوي چې په دندو باندې پاتې شي او په دندو باندې وغوړي لري کړي دي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په نږدې څلور میاشتو کې طالب چارواکو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه د طرحو په جوړولو د کار خبره کړې، خو تر اوسه دغه طرحې نه دي اعلان شوي. په دغه هیواد کې اوس له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دولتي پوهنتونونه تړلي او په حکومتي ادارو کې ښځو ته د کار اجازه هم نشته. خو د یادونه ده چې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې په بشپړ ډول د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل که دو راپورونه ورکول شوی و. دغه شان ډیره یو دولتي کارکونکو هم د څلور میاشتو ماشونه نه دی اخیستي چې وایي له عمله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت څخه مدمخ کې ویلی و چې ټول دولتي مامورینو ته د 100 میاشتي ماش ورکول شوی او درې میاشتي نور به هم یو ځای ورکول شي، چې ویل کیږي تر اوسه دا کار نه دی شوی. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ردوي چې ګوند دوی په خپل حکومت کې مسلکي او په کار پوه کسان نه لري.
تر هنه د عملي سیو د خبره سم نه ده. تر باندې کار روان ده. د تعلیم په برخه کې په نور برخه کې کوم طرحې دي تر کار لاندې دي و بس کله تکمیل سی به عمل ته ورزي. او بل د خبره غلطه ده چې کابینه کې مسلکي خلک نشته نو طرحې ځکه عمل کې ده. تر عمل کې دل د کابینه کار نه وي. تر ریزي یا پیشنهاد طرحې یا وړاندیز یا بنیادی طرح به کابینه کار وی خو ورست عمل کې دوه لپاره خپ پرسونل لرو، مسلکی خلک وزارتخانو کې لرو او کډرونه لرو. دغه نه استفاده کیږي ته په ډیرو وزارتونو کې موینان لا خپل پخوانی مسلکی موینان لرو.
د یادونه ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار موضوعات هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار په تړاو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. د دې تر څنګ په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم له نړیوالو اندېښنو سره مل دي او ویل کیږي چې د ژمي پر رسیدو سره به د افغانستان 90% خلک له لوږې سره مخ شي. د اګست تر 15مې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډیری افغان کډرونه له دغه هیواد ووتل او یو شمېر نور هم له خپلو دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان وګورل چې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دا کار له جدي غبرګونونو سره مخ شو.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اورید، از زموږ خبری مجله ده. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي اورید. د ازادي راډیو وروستي خبری مجله به په څو شیبو کې ستار فروخ وړاندې کړي. زه عصمت ساروان همدلته له تاسو اجازه غواړم او د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو